ازادي رادیو ده د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په پینځو لوی ښارونو کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 103.5 صفه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د هرات په ګلران ولسوالۍ کې په یو کلینیک کې 14 شوې چې له عملی یو مور او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم او وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د امیر روغتیا له وزیر ډاکټر سعید محمد امین فاطمی سره په دې اړه مرکه کړې.
ډاکټر صاحب فاطمی، که تاسو د هرات کې په یو کلینیک کې د تیر شپې د 14 په اړه معلومات راکړئ چې دا 14 په صد اول پیښه شوه او د دې تلفات څومره دي؟
بیگا یو حامله مور چې د زیږون لپاره د ترچی کلینیک چې په ګلران کې ده راغلی وه، نو کومه معذفه قابله چې وایه چې هغه غوښته چې دا کوټه ګرمه کړي او هغه بخاري دغه کوټه کې چې دغه مور وه هغې ته انتقال کړه، او کله چې بخاري ولګوله چې بخاري کې د وطن دښمنانو منفجره مواد ځکه ځای کړي وو، نو ده انطلاق وکړه، انفجار یې وکړه، او په نتیجه کې په دې تاسف سره باید ووایم چې له بده مرغه هغه حامله مور او ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړ. د دوی پرواز ټپي شو او همدارنګه زموږ قابله او یو بل تن کارکوونکی چې د قابلې سره کار کوو، او په دې ترتیب سره دغه فاجعه د ترچی کلینیک په ګلران کې ده منځ راغله.
آیا دا ثابته شوې ده چې دا د بم چاودنه وه که نه د ګازو یا د بل شي چاودنه وه؟ په دې ارتباط ستاسو تحقیقات شوي دي؟
کوم لومړني معلومات چې دي، دا بخاري داسې بخاري نه وه چې هغه باید داسې یو انفجار منځ ته راوړي، بلکې کاملا واضح ده چې په دې بخاري کې منفلقه او منفجره مواد
ستاسو لومړنی تحقیقات څخه چون تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا د هیواد دښمنانو کړی، هدف مسوک د وسلوال مخالفین کنه ځنه نور ډلې ټاپلې؟
په دې باره کې تر اوسه څه نشواله مخکې د وخت به خو هر څوک چې دا یو اسلامي او انساني عمل نو او نه دی.
د دې پیښې د امبولانسونو د نیولو په اړه څه ډول غوښتنه لري؟ په دې ارتباط د امنیتي ځواکونو سره څه خبرې کړې دي؟
په دې رابطه امنیتي مقامات په جریان کې دي، هغه خپل تحقیقات مخکې وړي. زما دعا ده چې الله پاک دغه مجرمین د امنیتي مقاماتو لاسته راوړي او هغوی په خپل سزا ورسېږي. ولې د روغتیايي سکتور د مسؤول په حیث زه دا ویل غواړم چې روغتیايي کارکوونکي، روغتیايي تاسیسات، دا سیاسي اشخاص او سیاسي مراکز او تاسیسات نه دي. دوی فقط د میندو ماشومانو او د هیوادالو د ژوند د ژغورلو دپاره موږ ته ګټه اخلو، که زموږ روغتیايي کارکوونکي دي او که تاسیسات دي. نو د دوی په ارتباط چې څوک داسې عمل کوي چې یا روغتیايي کارکوونکي د منځه ویسي، یا روغتیايي تاسیس، یا یو روغتیايي مرکز وران کړي، فقط ګران هیوادوال او هغه ډېر اړ هیوادوال د روغتیايي خدماتو نه محرومي، چې دا زما په نظر یو ملي، انساني او اسلامي ضد عمل دی.
تاسې د هرات په ګلران ولسوالۍ کې په یوه کلینیک کې د یوې چاودنې په اړه د امیر روغتیا له وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره مرکه واورېده چې ویل کېږي په دې چاودنه کې یوه امیندواره مور او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زمونږ غږله ازادي راډیو اورې د محل ته مسپښین 2 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې مو یو شمیر ریپورتونه واوریدل، البته کورنی ریپورتونه. اوس هم سیمې ته ځو او په روانه خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځه سیمه کې د ماشومانو د ګزن یا فلج پر ضد کمپاین سلنن په شو. خو زمون خبريال کوټي څخه ريپورت راکوي چې سر له سبا څخه د 3 ورځو لپاره د کوټي په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې د ګزن یا پولیو پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلېږي. نور به زمون د خبريال پر ريپورت کې وورو.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د اکتوبر له 14 تر 13 نیټې پورې د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزن یا پولیو له ځانمنې ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیناسیون په دې درې ورځني کمپاین کې به څه کم 500,000 ماشومان واکسین کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې یو مشر ډاکټر عبدالرزاق بلوچ د پولیو په ضد په کمپاین کې پر دنیا عالمانو غږ وکړ چې د دې کمپاین په بریالیتوب کې ونډه واخلي.
مولیان سره چې دی علما حضرت سره دی هغه سره تعاون غواړم. راسا وګوره دوای وګوره هر چیز معلوم او کوا دا معصوم د پاره نقصان نه دی دا فائدہ دی دا په اوس په دنیا استعمال کوي دا خو یو تصور دی خاله بل نه هغه بل جہالت دی یا ته پر ٹی وی نستا هغه پر ریڈیو نستا هغه په پیغام نستا اوس په دیاتو باندې یا کلی باندې یا افغانستان سرحد باندې دغه پیغام څنګه ورکړو دغه یو طریقہ دی دغه مولوی صاحبان چې دی علما حضرات چې دی هغه پیغام
ڈاکٹران وائی جن ماشمان چې د پولیو په ضد له کمپاین څخه پاتې سي هغه په ورسته پاتې سیمو کې اوسېږي او کورنۍ نه غواړي چې ماشومان ته د ګزړن یا پولیو له ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکړل سي او یا ځینې ماشومان د کورنۍ د بېغورۍ له امله له واکسینه پاتې سي. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونیسف مشر ډاکټر فاروق حامد په کوټه کې د هغه ماشوم چې په بدن کې د پولیو وایرس کشف شوی په اړه کیسه کوي.
زیادہ کٹ شہر سے دیکھ کچھ نئے بچے تقریباً دھولس میں کچھ نئے بولے ہاں کور کی فیملی سسٹم دے پنس پہ جنہوں نے سر ہو سی مجھ سے ویکسین سور کو نہ درازی والے کچھ دن کچھ نئے درکڑی دے دا سم سر ہوئے کہ پاکور کے دس کچھ نئے نو پا دا جون کے سو نو بٹا نو مجھ کچھ نوک دا کچھ نئے چیئے اور دا کچھ نئے ویدو اور امور نورا پردہ کڑے
په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې په ماشومانو کې د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ نښې ولیدل شوې چې علت یې له پاکستان افغانستان ته د ورستنېدونکو افغانو کورنیو ماشومانو ته د پولیو په ضد د څاڅکو نه ورکول په ګوته شوي دي. خو په کوټه کې د یونیسف د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر فاروق حامد وایي
د افغان مهاجرین چیرې کمپ چې د هغه دپاره موږ سپیشل ټیمه ناستو بالکل هغه کور کېږي.
او د بلوچستان د روغتیا د ادارې مسؤول ډاکټر عبدالرزاق بلوچ هم وایي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدونکو خلکو که هغوی د هر هېواد وي ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن په ضد څاڅکي حتماً ورکوي.
دا په ټوټل پاکستان کې موږ کوشش دی هر چا ته د پاکستان باندې چې مهاجرین دی کیمپونه دی ټوټل ځای باندې ټیمونه ځي دا هر ځای هر کلی باندې ځي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د روغتیا د نړیوالې ادارې د سروې له مخې په پاکستان کې دا مهال په شپږ اویا ماشومانو کې د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ نقش کشف شوی دی چې له هغې ډلې څخه اووه یې په بلوچستان کې یوازې په پښتني سیمو کې ښوول شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
دا د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د اوس مهال پروګرام البته په دې خبرونه کې موضوع یې د خنزیر انفلونزا او د هغې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کېږي. دا خبرونه تاسو سفری د هوډ سیفی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادي رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوم. د نن په پروگرام کې د سوان یا خنزیر په د انفلونزا په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک ځینې خلک ورته د سرکوزی انفلونزا یا ځینې خلک د سرکوزی والګي او په مختلفو نمونه یادې. په هر حال ډیرو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د ازادي رادیو څخه د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې کړې دي او زمونږ د ازادي رادیو خبريالان وایي چې په افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ډېرې سختې خلک ډېر ډارولي دي او ویره ډېره زیاته ده. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر چې اندرا ګاندی د روغتون رئیس هم دی ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زهرا سره په سټډیو کې دی، همداشان د روانشناسانو یا روان پیژندنې د ټولنې مشر عزیز الدین همت دواړه سره په سټډیو کې دي. ښه راغلی د ازادۍ راډیو ته ډاکټر صاحب یوسف زه، که په لنډو خلکو ته دا ووایي چې اصلا دغه د خنزیر انفلونزا څه ډول ناروغي ده، ډیره په لنډه باندې که ووایي چې دغه اول څنګه پیدا شوه، دغه په دې وروستیو کې ولې دفتن دغه ناروغي ډیره شوه، په دې باندې که لنډې خبرې وکړي.
اصلا دا مشخص د خنزیر لپاره نه ده، دا د انسانانو د مخکینی انفلونزا او د مارغانو د انفلونزا څخه یو ترکیب شوی وایرس دی چې بیخي نوی دی او مخکې په دې ترکیب وایرس نو لیدل شوی دا چون نو ایجاد شوی او د انسان وجود د دوی په مقابل کې ناآشنا دی، یعنی انتی بادیگان په وجود کې نشته، دفاعي مواد د دې ویروسونو په مقابل کې په وجود کې نشته، نو دا دغه ناروغي الګزره ډیر زر سرایت کوي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې دا ډیره داسې ډیره وژون کې هم نه ده چې 100% هر څوک ونیسي هغه باید حتما خدای ناخواسته مړ شي. دا ناروغي تر 50% زیاتو خلکو کې داسې سر کوي چې هغه هم په خپله په ځان ډیر نه پوهیږي، لکه عادي ریزش خوندې تیر شي او ضرورت هم نه کیږي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي. خو دغه دغه مهمه اراز علائم چی شي، یعنی هغه نخي نخانی د دې ناروغي د سده شي، په دې کې اکثرا دغه مریض چې ده دا لږه لوړه تبه لري، د اته دي شو شاوخوا ته تبه لري، ورسره د والګي ټول اراز شي، ټوخی ده، پنجه ده، همدارنګه د ټول بدن درد ده، د ستوني درد ده، کله کله ورسره د زړه بدواله او استفراغات، همدارنګه ایسال هم کېدی شي، ورسره مل شي په ډیر کم فیصدی. یعنی دا ناروغي د سینه ده چې هر مریض هر څوک چې ونیو هغه محکوم په بستر ده، یا حتما باید 100% تداوی شي، که تداوی نشي ده خدای ناخواسته مړ کیږي. په هغه ارقامو کې چې موږ لرو تقریبا 15% داسې ناروغان پیدا کیږي، په دې یعنی په سلو کې 15% پنځه کسان داسې کیږي چې د ضرورت پیدا کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي، بستر شي، او 0.5% ضرورت دې ته پیدا کیږي چې هغوی د هغوی نه جدي په اصطلاح مراقبت ته ضرورت ولري او په شفخانه کې تر جدي درملنې لاندې ونیول شي.
ډاکټر صاحب همت په دې باندې خبرې وکړي چې دغه ویره څومره تاثیر لري، چې انسان که د یو څه شنه ویره ولري نو که څومره دا تاثیر لري د انسان په بدن باندې؟
امراض یا مرضونه کوم وخت نه چې د انسان خلقت په دمځکه په کوره کې شروع شو، نو امراض هغه سره جوخت منځته راغله. لیکن یو شی دا ویلی شما چې خپل بعضی امراض خصوصا دغه مرض چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، او حاصل قیاس دا گریپ چې په خوا به گریپ ویلی، دا زه فکر کوم چې ډیر یو شدید گریپ دی چې د گریپ په نتیجه کې ډپریشن یا ژور خفګان همیشه هغه سره موجود وي. او دلته لیکن یو شی زه تاسو ته وایم چې د هر مرض سره جوخت ډار، ویره یا انزایټي موجوده ده، نو هغه څوک چې د وجود مقاومت ضعیف وي او رواني پرابلمونه ډېر لري په هغه باندې دغه میکروب ډېر زیات تاثیر کوي. لیکن زه ویلی شم امریکایي روان شناسان وایي چې کوم وخت کې د انسان په وجود میکروب چې تاثیر کوي، 1% د میکروب تاثیر دی، 99% خپل ځان خلک هغه د پاره آماده کوي. لکه مثلا او بل کله چې دوا سړی خوري، 1% د دوا تاثیر دی، 99% خپل د انسان د وجود مقاومت او رواني دغه دی چې سړی هغه دوا د باندې تاثیر کوي. لکه په خوا په نورستان کې یو چا چې مریضه شو کو دوا به موجوده نه و، هغه ته به ګوړه یې ورکوله او په ګوړه باندې دا جوړېده، ولی دا عقیده او ایمان یې په هغه باندې درلوده. نو زه یو شی تاسو ته وایم، هر هغه انسان چې ایمان قوي داغه د وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، یا خوشبینه وي دنیا ته، داغه وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، او هغه څوک چې همیشه دنیا په بدبینی سره ګوري، منفی ګوري، داغه د وجود مقاومت ډیر ضعیف او ډیر زر په داغه په وجود باندې میکروب تاثیر کوي. نو دلته زما توصیه دا ده چې توکل په خدای، امراض حتی د دې مرض نه نور سرطان ډیر بل ډیر خطرناک مرض دی، خپل تبرکلوز چې ډیر ساری مرض دی، اما دغه په مقابل کې دومره خلک تشویش نه کوي. نو نن سبا زه د میډیا نه دا خواهش کوم او خپل شخصا د وزارت صحت امینه، لکه مخکې یوسفزی صاحب ډیر خیسته خبره وکړه چې دا کله کله یو جزوی ریزش په شکل هم تیریږي، او زه داسې فکر کوم چې دا یو شدید گریپ په شکل سره دارا برسره کیږي، چې که جلد چار اغلی په یو جزوی ریزش باندې سړی مړ کیږي، او که اجل راغلی نه، یعنی ډیر شدید مریضی د باندې تاثیر نشي کولی.
ما دا خبر کولی چې دا څه څنګه خبره کوي، دا کوم ولا تشیر نه تشیر، دا راځي چې پرېز فر چی شي، دا څه نه نور به شي، ما خو په نن ورځ صبر یم چې شي.
بله، دا لکه چې دا سبب په ارتباط،
بله بله سبب ویل چی شي، دی ویل چی نه پیخیږي. او بله،
دا خو لکه چې مخه ما عرض وکړه، دا یو نو ویروس دی چې نوی را پیدا شوی د نور ویروسونو د ترکیب نه یو نوی ویروس را پیدا شوی دی او دوی به ویروس و یو نو میکروب ورته وینو چې دغه میکروب د دې لامل دی. خو د دې لپاره چې موږ وکولی شو د دې مرض نه ځان وساتو لکه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه نظافت ډیر مهم شي.
ډاکټر صاحب د مخاطر بله ډاکټر صاحب دغه ډیر عمده خبره ده په دې بل وروسته خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره څه کوو. لیکن اوس د غزمنګ د غوریدونکو چې پښتنو کړی چې چیش نه لګیږي که په دغه لږ زر ورته لګ نور واضح هم وایي چې اصلا څنګه یعنی یو څوک اخته کیږي د دې په مقصد دا و
دغه وایروس خو جوړ شوی دی د هغه بل اخر د انسان د خوګ او د چرګو د ویروسونو نه یو نوی وایروس منځته راغلی چې انسان ته رسیدلی. اوس د هر انسان چې په دې ناروغي اخته شي دا ډیر شدید انساری دی او ډیر زر نورو خلکو ته سرایت کوي. کچیر موږ او تاسو یو مریض په کور کې ولرو پمدغه وایروس اخته شوی وي او دغه سړی کولای شي چې هر څوک چې د ده سره په تماس کې دي یا هغه شی چې د ده دغه ککړ لاسونه په هغه ولګیږي او موږ هم په هغه لاس ووهو بیا دغه لاس په خوله سترګې او پزې باندې زموږ ولګیږي دغه ملوث لاس یا دغه ککړ لاس کیدای شي چې دغه ناروغي موږ ته هم را انتقال شي. د ده د انتقال لاره دغه ده او سبب یې همغه وایرس دی چې اوس ورته ایچ یک این یک یا ایچ ون این ون ورته وایي.
مهرباني وکړئ
زما یوه توصیه دغه ده چې دا اوس کله زما په کور کې پنځه شپږ نفره دغه مریضې یا کلا والګۍ و یا انفلانزا و دا نیولي دي. شکر الحمدلله په عادي زکام باندې تېر شوی دی هېڅ مشکل نه لري. مسلمان لپاره ډېر تشویش نه دی ښه او دغه دنیا ډاکترانو هم د دې تخیلدات یعنی رقم دی وکړي چې ډېر وخت خطا کړي تشویش خلک لري د تشویش وړ نه ده. شکر الحمدلله دا اول ما په کور کې درې میلیونه دي دوه نظامن دي دا نیولې دي دغه نن شکر دغه اخري هم ځینې جوړ شوی دی. عادي زکام ډاکټر ته ورغلی د واخنې والا ته هغه دوانې را وړې ده هغه سوې ده که تاسو ما ته په دې باره کښې پوښتنه کوو چې په څه ترتیب وزه به درته وایم.
ښه ډاکټر صاحبانه تاسو دوی نه کومه پوښتنه کوئ؟
زما همغه خبره چې مخکې ما په اول کې وکړه دا زما خبره را تکراروي چې په دوی عملي تیر شوی
کور ما بعد مننه ټلیفون نم چې دا خپله تجربه هم شریکه کړه ازادي راډیو سره مننه تاسو نه. تاسو نه ډیره زیاته مننه دغه کسانو د ویرې په کمولو کې مرسته وکړله چې ډیره زیاته ویره لري. ښه ډاکټر صاحب یوسف زه تاسو وبخښئ مهرباني وکړئ
زما تقریبا دا ورور زما هغه خبره وکړه چې په اول کې ما وویل. خو یو شی زه باید عرض وکړم د یو ډاکټر په صفت چې موږ بې تفاوته هم باید پاتې نه شو. دغه عادي ریزش هم چې دی سړی باید ځان ترې وساتي د یو انسان په صفت. دا یو زموږ او ستاسو یو خبره ده چې د ځان ساتل هم فرض دي او نظافت د ایمان جز دی. که موږ چیرې نظافت مراعت کو او ځان وساتو دا به ډیره ښه چې په دې مرض اخته نه شو. اول ولې چې وقایه د تداوی نه یا د درملنې نه ارزانه ده.
د ډاکټر صاحب همت یو لنډه تبصره هم غواړم د همدې اورېدونکي په خبرو باندې واورم.
خپله د دغه مریضۍ په حصه کې ډیر زیات مهم رول چې لري خپله کورنۍ ده. کور دی مونږ ویلی شو چې کور یو د اجتماع یو ساختمانی واحد دی چې اساسي هدف د تشکیل دغه د روحي او رواني سلامتیا په برخه کې د دوی هلې ځلې دي. نو اولین ځل دپاره دوی باید خپل فامیل باید دغه موضوعاتو ته ډیر زیات توجه وکړي. او مخکې چې ډاکټر صاحب وویلی اولین شی چې دغه دی نظافت دی چې حدیث پیغمبر دی طهور شطر ایمان پاکي او جز د ایمان دی. دوم د قوي ایمان خاوند باید دی او بل دغه د دولت دخوا ټولو خلکو ته دا باید د توصیه وشي چې ماسک ډیر زیات دا فایده کوي. ماسک د لپاره دی چې د یو نفر نه بل نفر ته دا انتقال نه کوي. ولې د دې مریضۍ دغه ډیر زیات یو اندازه قابل د تشویش دی چې زر دا انتقال کوي. او که هر څوک خصوصا په وزارتخانو کې که هر مامور ماسک په پزه کې او په خوله کې دغه کوي دا د انتقال د میکروب په اسانۍ سره صورت نه نیسي. او بل د خپل خلک باید ازدحام نه باید دی هغه چې ګڼه ګوڼه ده هغلته باید ډیر زیات سړی لر. او بل که په یو کور کې دغسې سي مريضي پیدا کیږي د دوه کوټه باید الایدي او یو نفر داغه باید پیوازي چې داغه په پوزه کې هم باید ماسکي هغه باید دغه وکي او کشفخانه ته ځي حاصل قیاس نو دلته دا چې دغه مريضي مخنیوي کوي لکن بیا هم زوایم چې د قوي ایمان خاوندان چې هغه مخکینی ورور د هلمند نه وویل چې زما ټول فامیل دغه شو ټول صحت مند دي
کورما بعد ډاکټر سیف درست به ډاکټر سیف یوسف صاحب دې نور تبصره وکي یو اوریدونکو ډیر انتظار استه بلې مهرباني وکي ازادي راډیو دا وعلیکم السلام
لکه چې ما مخکې عرض وکړ دغه یو څوک چې دغه مرض ونیسي او بیرته بیا نیول لږ څه د امکان نه لري ده ځکه چې دا د هغه په مقابل کې انتیبادیګار په وجود کې جوړیږي مقاومت ایجادیږي نو بیا یې نه نیسي د همدې له خاطره د دې مرض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی چې دغه ضعیفه شوي او په اصطلاح هغه نن پاتوجن یا هغه ویروسونه چې همدغه اوصاف لري دا د انسان وجود ته داخلیږي او د وجود هغه مدافعه سیستم تنبیکی را بیداری چې کچیر د ناروغي سره مخامخ شي د وایرس اصلي وایرس سره مخامخ شي بیا دغه نه دفاع وشي کولای نو که یو څوک ناروغ شو په همدغه مرض بیرته همدغه مرض نه نیسي
دي عوامل او شي مرکز د خوګین په نوم چې وو دا د کوم ځای نه شرایط وکي او د لشي د خارجيان په ورسان کې نشتی گزاره کوي د دې نه شرایط او عوامل ته وکي چې کوم مدانو شرایط کې نشي دوی د زنه غوښه د دغه چې خوري د خوګانو د دې نه شرایط وکي چې کوم بل یو سره له امیر هم شته او د دې اصلي ابتدایي تدابیر د معلومات نه راځي مننه کوله
ما مخکې عرض وکړ ټول تقریبا په دې مرض کې تقریبا ټول خلک معلومات لري چې شروع یې په مکسیکو کې وی امریکا ته راغله او بعد لغه تقریبا د جهان یو سلو څو شپې ته ممالک دي چې دا واقعیت اوس پکې مثبت شوی دی نو شروع یې د مکسیکو نه و چې بیا وروسته امریکې ته راغی او کاناډا ته بالاخره تقریبا جهان شموله شو نو اوس د جهان تقریبا ټول ممالک کې د دې واقعیت تثبیت شوی دی لمدې له خاطره د پاندېمی په نامه اوس یادېږي د سوین فلو د پاندېمی په نامه یعنی چې ټول جهان گیر شوی دی او په ټول جهان کې د مریضان تثبیت شوی جز څو وړ ممالک چې پکې تر اوسه تثبیت شوی نه دي د ورور خبره دا و چې دا د کوم ځینه خبره ده چې دا مستقیما د خوک د غوښې د خوړلو نه دی پیدا شوی دا په محیط کې د خوک د انسان او د چرګانو مخکینه چې موږ د
مرغانو
انفلونزا په نام یادو د دوی د ویروسونو کې یو تغییرات منځته راغله چې دغه یو نوی وایرس منځته راوړی ده د درملنې په ارتباط د ورور پوښتنه وکړه درملنه ټول مریضان د مخکې مو عرض وکړ ټول مریضان دوا ته ضرورت نه لري دا د انسان وجود مقاومت کوي او دغه څوک چې په مرز اخته کیږي اول دا زما په نظر خده چې د استراحت وکي ګرم مایعاتو نه استفاده وکي ځان دې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب ول تجدید کی که امکان لري په یو تنا کوټه کې وي او د کوټې هوا هر 12 ساعته بعد باید تصفیه شي د کچېره د نور سره تماس نسی خبر دای چې د ماسک واغوندي کچېره مریض ته منګه ماسک ور واغوندو د انتشار یا د انتقال لاره تقریبا بندیږي او بل لاره شي دغه استراحت خوب او خواړه دا د تداوی اولین جز ده ډیر کم د مریضان به پیدا شي چې تداوی ته او ډاکټر ته تک ته ضرورت پیدا کیږي ورته
خا د مخ دوی یو خبر وکړه د غوریدون کی چې ویل ده خو هغه د بهرنیانو د موجودیت سره ارتباط نه لري چې دوی دی راغلي د افغانستان ته د دوی د طریق نه ناروغي راغلي ده څنګه مسله ده
یو سلو نه شپې ته مملکو ته د دې ناروغي پیسلا وایرس رسیدل دغه اوس په هند کې داشته تاسو مخې یادوري وکړه په اوکران کې د واقعیت شته په ټوله نړۍ کې تقریبا دا واقع شته نو دا خبره منګه منو چې اولین واقعیت دلته په افغانستان کې د بګرام په میدان هوایی ډګر کې تثبیت شول چې هغه کسانو چې د امریکا او کاناډا نه راغلي خو هغه هلته تر خپل درملنې او تداوی لاندې ونیول شول او عمل ته فیصله تجرید شول. دغه بل واقع چې زمنګ او ستاسو تثبیت شوه یوه خزه و بی بی حاجی چې کله عربستان سعودي ته ورسید هلته تثبیت شو چې دغه وایرس لزان سره هلته انتقالی، چې هغه فکر کوم چې د شمال د ولایاتو نه و، نو هغه خود خارجانو سره ارتباط نه درلود. دا دغه ویروس د هغه فضا له لارې د هوا له لارې انتقالیږي او د ډیر نږدې تماس هم حتمی نه دی، تقریبا د یو متر نه کیدای شي چې دغه ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي.
ودواړو لاسو مین ولې ستا لمن ما غوا وطن مٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستافر لمن شیشو وطن مٹھو لجان ہاتھ در پیش تھا تلاش لاس امر وکیل کشتن محبوبا باپ دوارو لاس محبوبا تاجا دلاس امر وکیل کشتن محبوبا باپ دوارو لاس محبوبا شانس پورت کڑے جان دشم برنگی سوزم ملے پتن پشانس پورت کڑے جان دشم برنگی.
دا نشناس په خکسندر مولا ازادي رادیو ورته قدر منو دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د خنزیر انفلونزا د ناروغۍ په اړه معلومات ورېدل. راتلونکي خبرونه یو برخه هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.